دا مشال راډیو دا محل په خبر کې د غرمې دولس او کابل کې د سهار یولس نیمې بجې دي. په دې خبري سات کې زپامیر ساحل او ملیحه میرزاده یو ځل بیا تاسو ته خراغ لاس وایو. په خبرونه کې په پښتونخوا اسمبلی کې د بلدیاتي انتخاباتو نوی قانون منظوري، د ملا برادر خوشي کولو په اړه د پاکستان تکرار، د وژل شوي خبریال ولی خان بابر د معاملې په اړه پرمختګ، د ډرون حملو په اړه د عمران خان خبرداري، او په وردګو کې په چاودنه کې د څلورو ماشومانو د وژنې خبرونو او رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم در خپرو. خو تر هر څه له مخې له ملیحه میرزاده د دې محل خبرونه اورو.
السلام علیکم ته ټول اول پام وکړه د خبرونو سټکو ته. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د بلدیاتي انتخاباتو د یو نوي قانون منظوري ورکړل شوې ده. د افغانستان په میدان وردګو کې په یو کور کې د توغندي چاودنې څلور ماشومان وژلي، او رپورټونه وایي اسرایلي جنگي جاسونو د شام په پوځي اډو بمباري کړې ده. تفصیل: د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې تیر ماسوتن د بلدیاتي نظام او بلدیاتي انتخاباتو یو نوی قانون منظور کړل شو. دغه قانون د خیبر پښتونخوا لوکل ګورنمنت بل 2014 نومیږي. د اسمبلی د غونډې وروسته د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله تیر شپه مشال ریډیو ته د قانون په اړه وویل:
دا یو نوی قانون نه چې د لاندې مونږه اختیارات لاندې څه ته او بيخي لکه د کلی لیول ته مونږه اختیارات لو د خلکو په ژوند باندې لوی اثرات دي. خو اندازه را چې درې مزارو نه والا څلور زرو پورې ویلج کونسل به جوړیږي. په یو ویلج کونسل چې 2000 آبادی والا ان پاره کې بل لس ممبرانی، 15 جنرل او 15 ریزرو، او د لس زر آبادی والا کې 15 کونسلرانی چې په لس به جنرل او 15 به ریزرو.
نو د قانون لمخه به د کلو په سطح بلدیاتي ټاکنه په غیر سیاسي بنیادونو او د تحصیل او ضلع په سطح بلدیاتي انتخابات په سیاسي بنیادونو ترسره کیږي. پاکستان وایي د افغان طالبانو دویم مشر ملا عبدالغنی برادر خوشي کړ شوی دی او لا هم په پاکستان کې موجود دی، خو دغه سره د سولې د عالی شورا د ملاقات تصدیق لا نه دی شوی. پرون په اسلام آباد کې د هفتوارې خبري هونډې په وخت خارجه چارو د وزارت ویان اعزاز احمد چودري ویل:
د ملا برادر په حق لا ما ویل چې هغه آزاد دی او چا سره هم که غواړي لیدای شي چې ورسره مفاهمتي عمل مخ په وړاندې لاړ شي. هغه پاکستان کې دی، خو تر سوچ د سولې د عالی شورا د وفد خبره ده، نو تر دې دمه د هغوی د دورې لړکې موږ ته سپخلې مخې ته نه دي راغلي.
بلخوا د افغانستان د سولې عالی شورا د شورو په ورځ مشال ریډیو ته د شورا د وفد پاکستان د سفر او د ملا برادر سره د کېدونکو ملاقات پخلی کړو. د سند حکومت فیصله کړې چې د کراچۍ ښار نه ځینې د حساس نوعیت کیسونه د صوبې کومبل ښار ته منتقل کړي. په دغو کیسونو کې یو کیس په کراچۍ کې د وژل شوي پښتون خبریال ولی خان بابر دی. د ولی خان بابر کورنۍ د حکومت د دغه فیصلې هرکلی کړي. د هغه ورور مرتضی بابر مشال ریډیو سره په خبرو کې د زیارت په ورځ ویل په کراچۍ کې د ضرور کیس چلیدلو خطرناک شکل اختیار کړی دی.
دو وکیلان مخکې نیولي وو. یو وکیل وو ارشد چې مغه دې نه لاړې و تښتېدلې، لاړې امریکا کې سیاسي پناه واخیستل د دې کیس په بیس باندې. دویم وکیل چې یو گواه وغه وښتلې بس هغه لاس پورته کوچی وایي زما د وس خبر نه ده. موږ دریم وکیل هغه کړو هغه وښتلې مړې کړي نه مطلب وکیل نه پیدا کیږي.
ولی خان بابر د پاکستان د ټی وی چینل جیو سره د خبريال په توګه کار کولو، او نوموړي د 2011 کال د جنوري په 14 نیټه د کراچۍ په لیاقت آباد سیمه کې وژل شو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې له پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرې شروع شوې دي. د پاکستان های کمیشن په یو بیان کې ویل شوی دی چې نواز شریف د برتانیې له مرستیال وزیر اعظم نیک کلک سره د زیارت پر ورځ په ملاقات کې ویلي چې د هیله مند او دعا کوي چې دا خبرې به د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه نتیجه ورکړي. شریف زیاتوي حکومت یې نور انتظار نشي کولی او د پاکستان په کوڅو کې د بېګناه خلکو وژنه نشي لیدلی. د پاکستان د تیلو او د قدرتي سرچینو وزیر شاهد خاقان عباسی ویلی له ایران سره د ګیس پایپ لاین پروژه نشي ختمی دي. د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له ټلویزیون سره د خبرو پر وخت عباسی ویل له ایران سره د ګیس پایپ لاین قرارداد ځکه نشي ختمی دي چې پاکستان ګیس ته ضرورت لري. تر دې مخکې د ایران د تیلو وزیر بیژان نامدار زنګانی د چهارشنبه په ورځ د خپل هیواد نیمه دولتي خبري اژانس فارس ته ویلي و دا امکان دی چې له پاکستان سره د ګیس پایپ غځولو قرارداد ختم کړل شي، خو په دې اړه نور هیڅ تفصیل ورنکړ. دا د 2.5 ارب امریکایي ډالرو پروژه ده. چارواکي وایي د میدان وردګو ولایت د سیدآباد ولسوالۍ په یو کور کې پرون د یو توغندي چاودنې څلور ماشومان وژلې دي. د میدان وردګو د والي ویان عطا الله خوږیاڼي تېره ورځ مشال ریډیو ته ویل پېښه د سیدآباد ولسوالۍ د سالار سیمې د اوسېدونکي شیرین په کور کې شوې ده چې د ده د کور څلور ماشومان یې وژلي او یو بل یې ټپي کړي. خوږیاڼي وایي زخمي ماشوم او سسره سلیب په هسپتال کې تر علاج لاندې دي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. رپورټونه وایي چې د اسرایلو جنگي جازونو په شام کې پر ځینو سیمو بمباري کړې ده، خو تل ابیب د دغه حمله د تصدیق کولو نه انکار کړی. خو په هغه رپورټونو کې چې تیره شپه خپاره شول ویل شوي دي چې اسرایلي جنگي الوتکو بندري ښار له زاکیات نږدې پوځي مرکزونه په نښه کړل. د شام د اپوزیشن ډلې وایي چې په دې پوځي مرکزونو کې د روس جوړ میزایلونه ایښودل شوي وو. سی این این ټلویزیون د امریکا د یو ناڅرګند چارواکي له خولې خبر ورکړی چې وایي اسرایل په دې باور دی چې دا توغندي د لبنان حزب الله ډلې ته چې د اسرایلو دښمن نه دا سپارل کېدل. د شام د بشري حقوقو د سر ډلې د شورو په ورځ ویل چې له زاکیات نږدې په یو هوایي اډه کې چاودنه شوې. د لبنان پوز خبر ورکړي چې د شورو په ماخام شپږ اسرایلي جټ الوتکې د لبنان په فضايي حدودو کې تیرې شوې. او نن به د امریکا ولسمشر براک اوباما دغه هیواد ته په دوره تللي د عراق د وزیر اعظم نوري المالکي سره په سپینه ماڼۍ کې ملاقات کوي. د زیارت په ورځ مالکي وویل چې هغه په خپل هیواد کې د بیا پورته کېدونکې القاعده ډلې پر ضد د جګړې لپاره د امریکا پوځي مرسته غواړي. د امریکا په انسټیټیوټ آف پیس کې د خبرو پر وخت مالکي د القاعده د سخت دریځې ډلې د سر بیا پورته کولو تور په سیمه کې د عربي هیوادونو پاسون له امله په پیدا شوي خلاو لګولو د دغه پاسونونو سره د مودو زورواکۍ نسکوره کړل شوي. د عراق مشر وویل چې هیواد یې پوځي مرستې ته ضرورت لري. نوموړي د ترهګرۍ د ګواښ په وړاندې د استخباراتي مرستې د ضرورت خبره هم وکړه. د خبرونو پای
خبرونه مل بشال راډیو واوري د زموږ غږ په منځني څپښ پک سوې ویش کلو هرت سوري زموږ ټوله خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. د دې ترڅنګ پر فیسبوک باندې هم زموږ خبرونه تر لاسه کولای شي، خبرونه تر لاسه کولای شي، شننې او تبصرې تر لاسه کولای شي، او که تازه خبرونه په رادیو نه اوریدل نو په ټوئیټر باندې هم موږ وخت په وخت تازه خبرونه نشرو. د خیبر پختونخوا اسمبلی د بلدیاتی انتخاباتو نوې قانون منظور کړی دی.
مونږه اختیارات لاندې سده ته او بیخی لکه د کلی لیول ته مونږه اختیارات کړو، دوی به د خلکو په ژوند باندې ډېر اثراتی.
پاکستان ویلی دی ملا برادری خوش کړی دی او د سولې خبرو لپاره ورسره لیدل کېدای شي. د سند حکومت پریکړه کړې ده چې د وژل شوی خبریال ولی خان بابر معامله به له کراچۍ انتقال کړي. د بابر ورور وایي کراچۍ کې وکیل نه لري.
یو وکیل ارشد چې مغه دې نه لاړې وتښتېدلې، لاړې امریکا کې سیاسي پناه واخیستل د دې کیس په بیس باندې. دویم وکیل چې یو گواه وغه وښتلې.
د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي کله طالبانو سره د خبرو پر وخت امریکا ډرون برید وکړ نو افغانستان کې ناټو ته د سامان وړلو لار به وتړي. په اسلام کالج پوهنتون کې د زده کوونکو لپاره میله جوړه شوې وه.
پدې کې موږ د ټول پیښور 40 یونیورسيټیانو انوایټ کې هغه ترمنځ چې کوم دي اته مختلف کمپټیشن شو، پینټینګ، سکیچینګ، ماډل میکینګ.
دا نور سره د شننو تبصرو په خبري سات کې اوریدل شي له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ترازو د خیبر پختونخوا اسمبلی د بلدیاتی انتخاباتو لپاره یو نوی قانون منظور کړی دی چې تر مخه به په صوبه کې د یونین کونسلو پر ځای د کلیو شوراګان یا ویلیج کونسل جوړیږي او د کلیو په کچ به بلدیاتی ټاکنې کیږي. نه انتخابات به پر ناسیاسي بنیادونو باندې کیږي. البته د تحصیل او ضلع د سطح بلدیاتی انتخابات به سیاسي وي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د مشال راډیو خبریال راکوي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی تیر ماسخوتن په صوبه کې د بلدیاتی نظام او د بلدیاتی ټاکنو لپاره د خیبر پختونخوا لوکل ګورنمنت بل 2014 په نوم قانون د اسمبلی نه منظور کړو. په دې لړ کې د اسمبلی د غونډې وروسته د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل
دا یو نوی قانون نه چې د لاندې مونږه اختیارات لاندې ستو او بيخي لکه د کلی لیول ته مونږه اختیارات لو نو دغه خلکو په ژوند باندې ډېر اثرات دي خو اندازه را چې دریمون دریم وزرونه والا سلور زر پور ویلج کونسل به جوړیږي او په یو ویلج کونسل چې 2000 آبادی والا ان پاره کې بلس ممبرانی 15 جنرال او 15 ریزرو او د لس زر آبادی والا کې 15 لس کونسلرانی چې په لس به جنرال او 15 به ریزرو
د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې د دې نوی قانون تر مخه به د یونین کونسل په ځای په صوبه کې د کلو په سطح ویلج کونسل جوړول کیږي او د کلو په سطح به بلدیاتي انتخابات په غیر سیاسي سطح ترسره کیږي او د تحصیلونو او ضلعو په سطح به دا انتخابات په سیاسي بنیادونو ترسره کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله زیاته کړه چې د صوبې د پرمختیایي بجټ 30% بجټ به د بلدیاتي نظام چلولو لپاره ضلعو ته ورکړی کیږي.
پروینشل فاینانس کمیشن به جوړیږي. پروینشل فاینانس کمیشن چې هغه به دا فنڈ یو فارمولا ته کې ډیولپمنٹل سایډ باندې 30% فنڈ دا اوورال چکم ډیولپمنٹل فنڈ نه هغه ځلې ته ورکړل کیږي. باقی به پروینشل غټ میگا پروجیکټس باندې خرچ کیږي.
په اسمبلی کې د دې قانون د منزورولو پر مهال د اپوزیشن د دریزو چې د مقامی حکومتونو لپاره دی داسې قانون جوړ کړی شي چې بلدیاتي ټاکنې په مکمله توګه په سیاسي بنیادونو ترسره شي او د ویلج کونسلو په ځای د پخوانی یونین کونسلو په سطح بلدیاتي ټاکنې ترسره کړی شي. هم په دې لړ کې د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د عوامي نېشنل ون پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل چې په تیر شوي وختونو کې هم بلدیاتي ټاکنې په غیر جماعتي بنیادونو ترسره شوي وې خو سیاسي ګوندونو په مصنوعي نومونو په هغې کې بیا هم برخه اخیستلې وه. خو واکمن ګوندونه د مخالف ګوندونو سره په دې سلا نه شو او د ویلج کونسلو جوړولو نقطه او د ویلج کونسلو په کچه په غیر سیاسي بنیادونو د دې انتخاباتو ترسره کولو نقطه په اکثریتي رای سره د اسمبلی نه منظور کړی شو او د دې دوه نقطو نه علاوه د مقامی حکومتونو د قانون واکمن ګوندونو او مخالف ګوندونو په متفقه توګه د اسمبلی نه منظور کړو.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان وایي ملا برادر خوش کړی دی او که د سولې خبرو په لړ کې له چا سره لیدل غواړي نو هیڅ بندیز په نشته. دا خبره پرون د بهرنیو چارو وزارت وایاند اعزاز احمد چودري وکړه. د وویل چې ملا برادر اوس هم په پا پاکستان کې دی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال راکوي.
اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري د دې خبرې پخلی وکړو چې ملا عبدالغنی برادر یې خوشې کړی دی خو هغه اوس هم پاکستان کې موجود دی. د یو تپوس په جواب کې د اعزاز احمد چودري وینا وه
د ملا برادر په حق لا ما وویل چې هغه آزاد دی او چا سره هم که غواړي لیدی شي چې ورسره مفاهمتي عمل مخ په وړاندې لاړ شي. هغه پاکستان کې دی خو تر څو چې د سولې د عالي شورا د وفد خبره ده نو تر دې دمه د هغوی د دورې لړکې موږ ته سپخلې مخې ته نه دي راغلي.
د ملا برادر خوشې کول او د افغانستان مفاهمتی عمل دپاره پاکستان کې خبر وترو او مشورو کولو په حق لا چې مشال ریډیو د خبريال رحیم الله یوسفزین ته پوسو کو نو دوی
مکمل ازادي خو ما د فن منځ ته یو هواد کې مشي کوله. قطر ته زوی نو د قطر حکومت د واک لاندې وي ګوتو زرت ته زوی هغه د واک لاندې وي. دا یعنی مکمل ازادي طالبانو تحریک د مشرانو په دې حالاتو کې مشي کېدلې. بل څه ته پاکستان ته کم از کم ته د آزاد نه دي حکومت او ایس ای ول اجازه ور کی خپل مشرانو سره چورا سره وګوري. دیکھو هغه وخت کې یو مهم رول ادا کولی شي چې طالبان شورا ولدا کار حوالہ کی اور دمان نے اعتماد کی اور ملا عمر جگہ منظوری اور کی
در شکیل افریدی د خوش قول په حق لا دے تپوس په جواب کی اعزاز احمد چودھری زیادہ کڑا
ڈاکٹر شکیل افریدی پا فاٹا ٹریبیونل کی دیو قانونی عمل نہ تیری گی اور دغ لڑکے با یہ واضح قانونی کاروائی کولے شی پدے معاملہ زنور معلومات نہ لرم
ویان د امریکې لخوا د ټلیفون کالز ریکارډ کول هم غندنه وکړه او زیاته کړه چې هیڅ چاله نه دی پکار د بلچا خفیا معلوماتو ته رسایي وکړي.
د پاکستان سند صوبې چارواکو په کراچۍ کې د وژل شوی خبریال ولی خان بابړ او د هغه د وکیل د وژنې کیسونه له کراچۍ بل ښار ته د منتقل کولو ویل دي. د ولی خان بابړ کورنۍ د صوبې حکومت دغه اقدام هرکلی کړی دی. بابړ شاوخوا درې کاله مخکې په کراچۍ کې وژل شوی و. د هغه تر وژنې وروسته له دې معاملې سره اړوند وک نور کسان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
سندھ حکومت پریکړه کړې ده چې د کراچۍ څخه ځینې د حساس نوعیت کیسونه د سندھ صوبې کومبل یو ښار ته منتقل کړي. په دغه کیسونو کې یو کیس په کراچۍ کې د وژل شوي پښتون خبریال ولی خان بابر هم دی. د ولی خان بابر کورنۍ د صوبایي حکومت د دغې پریکړې هرکلی کړی دی. د وژل شوي ولی بابر ورور مرتضی بابر مشال رډیو سره په خبرو کې د زیارت په ورځ ویلي په کراچۍ کې د ده د ورور د وژنې په اړه کیس چلیدلو خطرناک شکل اختیار کړی دی.
دوه وکیلان مخکنی ویلي وو یو وکیل ارشد چې مغه دې نه لاړې و تښتېدلې لاړې امریکا کې سیاسي پناه واخیستل د دې کیس په بیس باندې. دویم وکیل چې یو گواه و هغه وویشتلې بس هغه لاس پورته کړو چې بای زما د وس خبر نه ده. د نعمت علي رنداوه مونږ درېیم وکیل هغه کړو هغه وویشتلې مړې کړې نه هغه نه بعد مونږ وکیل نه پیدا کېږي دا ټایم نه د دې کیس لپاره په کراچۍ کې. او پولیس والا هم یریږي جج هم یریږي میډیا هم یریږي ټول داسې ماحول دی.
ولی خان بابر د پاکستانی ٹی وی چینل جیو سرا د خبریال په توګه کار کولو. نوموړی د 2011 کال د جنوري په 14 نیټه د کراچۍ په لقت آباد سیمه کې هغه مهال وجل شوی وو چې له دفتره کور ته په لار وو. د جیو ٹی وی یو بل خبریال افضل ندیم ډوګر دغه کیس له شروع راهسې وخت په وخت څېړلی دی. نوموړی له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي تر اوسه د ولی خان بابر د کیس په سلسله کې پولیس سرتیری د پولیسو مخبر د پولیسو د افیسر ورور وکیلان او گواهان وجل شوی دي.
تو آلموسٹ اس میں 7 کے قریب اہم کردار جو ہیں وہ قتل کیے جا
چکے ہیں. دیوائی پا دے کیس کی وہ نور کسان ہم پنخ شوی دی. قاضی تو ہم دڑکی ورکرل شوی دی. دا کیس وکیلان او نور اڑوان دا کسان پنخ شوی. او پا دے توگا دا کیس دا ختمولو کوشش شوی دے. خوبیا ہم دا دے کیس یو یا دو گواہان جون دی دی. اوس دا کیس د تیرو شپږو میاشتو راهسې په آخري مرحله کې دی. د ولی خان بابر ورور مرتضی بابر وایي دوی ته هم دړکې ورکول کیږي چې له عمله یې دوی له خپل پخواني کور څخه د ښار خوندي برخې ته کډه شوي دي او په کاروبار یې هم بد اغېز پرېوتی دی. مرتضی بابر زیاتوي په کراچۍ کې د شروع شوو عملیاتو وروستو اوس د دوی دا هیله هم پیدا شوې ده چې انصاف به ورته میلاو شي.
پیسو افرم کئی اغم کئی پیڈ سمشتا نو چا لازمی خبر چا گا گوان ولی وکیل ولی پولیس والا ولی نو بیا مونگ بانی صفاف نو نکی اوز دا تبدیلی چکم دا حالیا روزو کدا تبدیلیان راغلی دی مشکل کار دی لیکن مونگ با امید ساتو مشکل کوشش کو.
یاد دیوی د کراچۍ پولیسو د ولی خان بابر د وژنې په تور 15 کسان نیولې دي. د دغه کیس یو مرکزی کردار لیاقت تیر کال د پولیسو سره په مقابله کې وژل شوی خو په دغه وژنه کې ککړ ځینې مشکوک کسان لا هم نه دي نیول شوي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ګواښ کړی دی چې که امریکا د پاکستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اوږدو کې پر قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو برید وکړ نو دوی به په افغانستان کې د میشتو ناټو او امریکایي ځواکونو پر مخ له پاکستانه تیرېدونکو اکمالاتي لار وتړي. نوموړی همدار ازوایی د پاکستان مرکزی حکومت له پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو په پیل کې له ځنډه کار اخلي. خود پاکستان د سیاسی چارو پوهان بیا وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت او دغه هیواد د پوز له غوښتنو او اجازه پرته به عمران خان د ناټو اکمالاتي لار بند نه کړی شي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ګواښ کړی چې کچیرې د امریکا متحده ایالات پر قبایلي سیمو د بې پیلوټ الوتکو بریدونه ونه دروي نو دوی به په افغانستان کې د میشتو ناټو او امریکایي ځواکونو پر وړاندې اکمالاتي لارو تړي. نوموړي د پنجشنبه په ورځ په لاهور کې د خپل ګوند مرکزي کمیټې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل که مرکزي حکومت له پاکستاني طالبانو سره په خبرو اترو کې له ځنډه کار اخلي نو چمتو دی چې د خپل ګوند له لارې له هغوی سره خبرې پیل کړي. نوموړي د پاکستان پر مرکزي حکومت نیوکه وکړه چې له پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو په پیل کې له ځنډه کار اخلي. عمران خان په دې اړه وویل،
اگر ڈائیلاگ کے دوران کوئی بھی ڈرون اٹیک ہوا میں آج آپ کو
کچیر طالبانو سره د خبرو اترو پر محل پر قبایلی سیمو امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدو کړ نو نن زه تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ په خیبر پختونخوا کې په افغانستان کې د میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو پر وړاندې اکمالاتي لار بند کړو. موږ بل پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو په لړ کې د هیڅ فشارو نه زغمو. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د عمران خان د وروستیو ګواښونو په اړه وایي چې نوموړی به ونه کړای شي چې د پاکستان د مرکزي حکومت او د دغه هیواد د پوځ له غوښتنې او پریکړې پرته د ناټو اکمالاتي لار بنده کړي. د سیاسي چارو کارپوه شوکت خټک په دې اړه وویل،
خو د بندولو نه پسې چې کوم فشار به راځي په مرکزي حکومت او په صوبایي حکومت، فکر لرم چې عمران خان به د دې جوګه نه شي چې دا فشار برداشت شي او د مرکزي حکومت د فیصلې نه بغیر، د فوج د فیصلې نه بغیر داسې یو اقدام به دی وکړي او دی به کامیاب شي.
خټک وایي چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د پاکستان نه بلکې د امریکا د متحده ایالاتو مسله ده. پاکستانی وسلوالو طالبانو له حکومت سره خبرې اترې پر قبایلی سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو پورې مشروط کړي دي او د دغه هیواد له حکومت یې غوښتي چې تر مذاکراتو او ډزبندۍ مخکې د پر قبایلی سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ودروي. خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي چې تر څو پورې په قبایلی سیمو کې د نړیوالو ترهګرو ظالم موجود وي، امریکا به د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ونه دروي. یاد دی وی چې د پاکستان حکومت د 2011 میلادي کال د نومبر په 11مه نیټه د پاکستان پولیس سیرمه په مومند ایجنسی کې پر پاکستانی پوسټ د امریکا د هوایی بریټ په خبرګون کې د ناټو اکمالاتي لار بند کړي و چې بیا یې تر تو میاشتو بندښت وروسته د 2012 میلادي کال د جولای په 3مه نیټه بیرته پرانسته.
د پاکستان پارلمان خزینه غړو لپاره یو شورا جوړ کړل شوی دا چې ویمن پارلمنټریانز کونسل نومیږي. د دې شورا یا تنظیم مخه په پارلمان کې دننه او له پارلمانه د باندې د ښځو د حقونو او خیر ښېګڼې لپاره کار کول دي. دا شورا به د ښځو د مسئلو د هواري لپاره هم کار کوي. تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال راکوي.
د ټولو سیاسي ډلو د سینټ او قومي اسمبلی خزینه غړو د ویمن پارلیمنټریان کونسل په نوم یو تنظیم جوړ کړی دی چې مقصد یې پارلیمان ته د نوو راتلونکو پارلیمنټریان تربیه کول او د غرنګ د دې ډګر نه په ټول پاکستان کې د زنانو د حقونو لپاره اواز پورته کول او د دوی مسلې حل کول دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف ډلې د قومي اسمبلی غړي ساجد بیگم وویل چې دا کونسل به په نړیوال کچه د زنانو د حقونو لپاره ښه کردار ولوبوي.
فیصله کړې چې موږ څومره پارلیمنټریان یو کاغه په سینټ کې دي او په اسمبلی کې دي، نو موږ ټول مل جل کې دي خو زه یې شروع چې تاسو چې آی دین د کرایسیس روان دي، مطلب د وومن سره ډیر زیاتې کیږي، ماشومان او جنکو سره ډیر زیاتې روان دي.
همدارس د جمعیت العلماء اسلام فیډلی د قومي اسمبلی ممبر نیما کشور مشال ریډیو ته د دې کونسل په اړه وویل،
صوبایي او قومي د خواتین په کې خپل رول ادا کوي. کوچونګي چې دا دي چې نوې نوې راغلي نو ډېرې داسې
کله چې مشال ریډیو د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو د یو تنظیم مشر سمر من الله نو پختل، نو هغه د پارلمان د غړو لخوا دا ګام ډیر د ستاینې وړ وګرځولو او ویل په قبایلی سیمو کې زیات تر خپل رسمونه رواجونه دي، نو باید چې دا خزینه د پارلیمان غړي دغه سیمو کې د مشرانو سره په ګډه د زنانو مسلې هوارې کړي.
ټولو کې مخکې مونږ په دې معاشرو کې کزمون قبایلی علاقو کې اون کېږي، نو حال ته خدا ټول قوانین انفورس کیږي نه، نو دې له خو پکار دي چې مونږ خپل زمون چې کم سیمې کې مشران دي دی ټول کینی او د دې سلاره چارې پارلیمان کې اون کینی، سوچ په سینټ کې اون کینی نو زما خیال کی جی چسوم دی دا ډیر لو یا پوزیټیو قدم دی
د ساجدا بیگم په وینا چی د پلمړی زل د سینټ او قومي اسمبلی زنانو غړو د زنانو د حقونو لپاره تنظیم جوړ کړو باید چی د سلور وانو صوبایي اسمبلی زنانا غړي هم د دوی سره ملګرتیا وکړي
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
د روان کال د مارچ په میاشت کې په بلوچستان کې تختول شوی او د هغه دوو چکن جنو یو نوی ویډیو خپره شوی ده په ویډیو کې دوی غوښتنه کوي چې د تختونکو غوښتنې دی ومنل شي او ژر تر ژره دوی خلاص کړل شي په عین حال کې د بلوچستان حکومت وایي چې د دوی د خلاصون لپاره خپل ټول وسایل په کار راوستي دي نور د احمد شاه زمي پر رپورټ کې
د هغو دوه چکن جنو چې اوه میاشتې وړاندې د پاکستان په بلوچستان کې تښتول شوې وې یوه نوې ویډیو خپره شوې ده دا ویډیو د تښتول شوو جنو د کورنیو غړو د چهارشنبه په ورځ خپره کړه پنځه کلنه انتونیو خراستیتسکا او څلېرشت کلنه هانا همپالووا نامعلوم وسلوالو د روان کال د مارچ پر دیرلسمه نیټه د بلوچستان له نوکنډي سیمې څخه هغه مهال وتښتولې چې له ایران څخه کوټې ته پر لاره وي او بیا هند ته تللې د دوی ویډیو د اگست په میاشت کې ثبت شوی او داسې ښکاري چې دواړه نجونې له یو بلې جلا ساتل کیږي هانا وایي چې روغتیایي حالت د خوراک او اوبو په خاطر ښه نه دی دا په عین حال کې وایي که مړه سوه نو غوره ګڼي چې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي
زما صحی وزه د دې ځای د اوبو او ډوډۍ له وجې ډېره خراب ده زه په ټینګار سره پر هغو خلکو چې دا پروسه پر مخ بیایي غږ کوم چې د حل لاره راوباسي زه د خپل ملګري انټونیو پاړه هم اندېښمنه یم چې هغه به مړه وي که ژوندی زه اوس حال نه لرم چې څومره وخت زه وپایم ځکه دغه خلک خپل حتمی کار کولی شي چې کېدی شي تاسو بیا زما غږ وانه اورئ
انټونیو بیا د چک جمهوریت له حکومت غواړي چې د پاکستان پر حکومت فشار راوړي چې د برمتګرو غوښتنې ومني
را سره مرسته وکړئ چې زر کور ته لاړ شم مهرباني وکړئ او د پاکستان پر حکومت زیات فشار راوړئ چې زما له تختونکو سره همکاري وکړي مهرباني وکړئ او هغه څه چې دوی غواړي ورکړي او زما سره مرسته وکړئ چې زر کور ته لاړ شم
د ویډیو په لیدو سره کې وی خواته د دواړو تښتول سو انجونو میندو د خوشحالي څرګندونه کړي خو بلې خواته د دوی د ژوند په اړه اندیښنه څرګنده کړي او لبرمتګرو د دوی د خلاصون خواست کوي مشال رادیو ته په رالېږل شوی پیغام کې دوی وایي
زه ایوا خراسیتسکا یم او دا استونی هم پالووا ده موږ د هغو دوو چکیو انجونو هانا او انتونیو میندې یو چې په مارچ کې په بلوچستان کې وتښتول شوې موږ هغو خلکو ته چې دغه انجونې ورسره دي وایو چې موږ د خپلو لوڼو په لیدلو ډېر خوشحاله سو مهرباني وکړئ او د دوی ډېر خیال وساتئ دوی هیچا ته ضرر نه دی رسولی او ستاسو څخه خواست کوو چې دوی ته ضرر مه رسوئ موږ د ټولو پاکستانیانو مننه کوو چې موږ د لوڼو د خوشي کولو ملاتړ کوي او دعا کوو چې دوی په خوشحالۍ کور ته راسي
که څنګه په دې ویډیو کې د برمتګرو د غوښتنو په اړه څه نه دی ویل شوي خو تر دې څو میاشتې وړاندې د چک حکومت یوه بله ویډیو خپره کړې وه چې دغو نجونو ویلي وه چې برمتګر په امریکا کې د یوې بندي پاکستاني ساینس پوهې عافیه صدیقي د خلاصون غوښتنه کوي دا دغه جنو در خوش کول د هڅو په لړ کې د بلوچستان د کورنی چارو سیکریټری اسد ګیلانی مشال رادیو ته ویل چې دوی خپل پوره واس کوي تر څو تښتول سوي جنو پیدا او خپل خپلوانو ته وسپاري
جو هماره خیال میں پوسیبل علاقے ہیں جہاں پہ وہ قید ہو سکتی ہیں
زموږ په فکر چې په کوم سیمو کې د هغوی د قید امکان کې دی شي موږ هغه ټوله کتلې دي زدان وایم چې موږ هر غار او هر غونډې کتلې خو زموږ د معلوماتو خپل سرچینې وي او د بلوچستان حکومت خپل ټوله سرچینې په کار لګولې دي په دې کې د پاکستان د مرکزی حکومت او زموږ ټولو استخباراتي ادارو په ګډه له خپل سرچینو معلومات راغونډ کړي دي خو تر دې دمه مسأله پر ځای پاتې ده بلخ ځینې اطلاعات دي چې دوی د سرحد اخوا ته دي خو هلته هم
په دې اړه چې مکله د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان څانګې له مرستیال مشر طاهر حسین اډوکیټ سره تماس ونیوي نو نوموړي وویل چې که څه هم د چک حکومت یا د تښتول سوو نجونو خپلوانو له دوی سره تماس نه دی نیولی خو دوی په خپلو غونډو کې دغه مسله څېړلې او پر حکومت یې په وار وار ټینګار کړی چې د خلکو د تښتولو مخه ونیسي
او د حکومت اوسه اولم مطالبه و چې د خلکو د مال او جان حفاظت آئینی طور پر د دوی ذمہ داری ده خپل د ذمہ داریان پوره کړي موږ خپل رپورت کې لیکلی دي دا شی
په کونسل میټینګ کې دا ذکر کړی ده چې د دوی سره داسې واقع شوی ده.
په پاکستان کې د چکن جنو د ترسوول پیښه لمړنۍ هغه نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم یو شمیر بهرنیان د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې ترسوول سوي چې ځینې یې وژل سوي او ځینې بیا د پیسو په بدل کې خوشی کړل سوي دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اسې مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. په راتلونکي غړی کې به جمهوریت اونیزه خبرونه درته خبره کړو. د دې ترڅنګ په اوسنۍ غړی کې درته د غاڼې او د اسلامي کالج د ځوانانو د میلې په اړه هم رپورټونه لرو، خو تر هر څه لمخه د دې محل خبرونه یا بلکې د خبرونو لنډیز لملیه امیرزاده اورو.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې تیر ماسپښین د بلدیاتي نظام او بلدیاتي انتخاباتو یو نوی قانون منظور کړل شو. دغه قانون چې د خیبر پختونخوا لوکل ګورنمنت بل 2013 نومیږي، له مخې به په صوبه کې د یونین کونسل پر ځای ویلج کونسل جوړول کیږي. پاکستان وایي د افغان طالبانو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر یې خوشی کړی دی او لا هم په پاکستان کې موجود دی، خو دغه سره د سولې د عالي شورا د ملاقات تصدیق لا نه دی شوی. دا خبره پرون د پاکستان د خارجه دفتر ویان اساس احمد چودري په اونیزه خبري غونډه کې وکړه. د سند حکومت فیصله کړې چې د کراچۍ ښار نه ځینې د حساس نوعیت کیسونه د صوبې کومبل ښار ته منتقل کړي. په دغو کیسونو کې یو کیس په کراچۍ کې د وژل شوي پښتون خبریال ولی خان بابر هم دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې له پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرې شروع شوې دي. نواز شریف د برتانیې لمرسیال وزیر اعظم سره د زیارت پر ورځ په ملاقات کې ویلي چې دې هیله مند او دعا کوي چې دا خبرې به د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه نتیجې ورکړي. پاکستان ویلي له ایران سره د ګیس پایپ لاین پروژه نشي ختمېدلې. دا خبره د پاکستان د تیلو وزیر شاهد خاقان عباسی په اسلام آباد کې ټلویزیون چینل ته کړې ده. تر دې مخکې د ایران د تیلو وزیر بیژان نامدار زنګانی ویلي چې امکان لري له پاکستان سره د تهران د ګیس قرارداد ختم شي. چارواکي وایي د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو کور کې پرون د یو توغندي چاودنې څلور ماشومان وژل دي. رپورټونه وایي چې د اسرایلو جنگي جازونو په شام کې پر ځینو سیمو بمباري کړې، خو تل ابیب د دغه حمله د تصدیق کولو نه انکار کړی. هغه رپورټونه کې چې تیر شپه خبره شول ویل شوی چې اسرایلی جنگي الوتکو بندري ښار له زاکیه ته نږدې پوځي مرکزونه په نښه کړل. نن بعد امریکا ولسمشر باراک اوباما دغه هیواد ته په دوره تللی د عراق ته وزیر اعظم نوري المالکي سره په سپینه ماڼۍ کې ملاقات کوي.
د خبرونو لنډیز مل مشال رادیو اورید ویان د ملیحا میرزاده ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال اړو خبریال د پاکستان د نننۍ ورځې لورسپانو ادارې راخستې دي او مهمه برخه په دې رپورت کې وزای کړې دي.
نن جنگ ورسپانې خپل ادارې کې د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبې ته کتنه کړې ده او لیکي چې د ایران د تیلو وزیر په تهران کې د ګیس په حق لا یو فورم ته ویلي دي چې ایران د پاکستان سره د 2.5 ارب ډالر د ګیس پایپ لاین منصوبه په ختمون باندې غور کوي، ځکه چې پاکستان سره د دې منصوبې لپاره فنډز هم نشته او په نو شرطونو باندې دا منصوبه سرته رسول هم ګران دي. ادارې وړاندې لیکي چې په داسې صورتحال کې ضرورت د دې خبرې دی چې پاکستان دی خپل فیصلو باندې خپل دریس پډاګه کړی او چې کوم کار یې په ګټه کې وی هغه دی وکړي. د اداري په وینا چې تیر کال د ګیس پایپ لاین په دې منصوبه باندې لاسلیک وشو او له هغې وروسته ایران خپل لړښت 900 کیلومتر ګیس پایپ لاین وغځولو، خو د پاکستان لخوا په دې باندې څه اقدامات په نظر نه راتلل. او د غرنګ کله چې د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت راغی نو دوی هم ویل چې دا منصوبه به سرته رسولې شي، خو اوس د فند نشټوالي مسله رامنځته شوا. نو کو دا منصوبه د پاکستان په ګټه کې وی نو په دې باندې په فوري توګه کار پیل کړي، او کنه وی نو هم په کار ده چې پاکستان خپل دریس پډاګه کړي. بل په لور د پیښور نخ پریدون کې مشرق ورسپانه خپل اداري کې وای چې د خیبر پختونخوا سکولونو کې د ناستي انتظامات خکول د پاره کوم فند را لګلې شوې ده هغه بیخي لګ دی، او د دې نه دا خبره سرګندېږي چې یا خو متعلقه چارواکو صحیح شمیر نه دا ورکړي یا دوی سره صحیح معلومات نه وو. اداری وای چې د ټاټونو په ځای فرنیچر نظام راوستو د پاره و ارب روپی پکار وی، خو صوبایي حکومت یوازې 3 ارب روپی ورکړي. او بیا په دې ورکړې شوی پیسو کې دغلا او غبن خبره هم لپامه نشي وستل کېده، او دا ښکاری چې د حکومت لخوا اولس سره کړي وعده سرتا نه رسی. نو ځکه په داسې حالاتو کې د اولس خپګان او غوسه یو فطری خبره ده. اداریا اخیری کې وای چې تر څو د تعلیم د پاره د فنډونو او منصوبو د حال وی، نو څنګه ممکن ده چې ورسره به تعلیمي نظام خشي او دې کې به ترقی راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي وال سټریټ جرنل په یو مقاله کې لیکلي دي چې پاکستان به افغانستان ته اجازه ورکړي چې د طالبانو له پخواني مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره ملاقات وکړي. برادر له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي. بل پلو لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د خزینه ژورنالیستانو په اړه لیکنه خپره کړې ده. موریوال کاکړ د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د افغانستان د سولې د عالي شورا استازي به په هیواد کې د رواني 12 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د طالبانو له پخواني مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره د لیدو په موخه پاکستان ته ولاړ شي. ورځپاڼه لیکي دا تر اوسه نه ده څرګنده چې ملا عبدالغنی برادر به یو ډول د پاکستان په ولکه کې پر اوسېدو سربیره په دې لړ کې څومره ګټور وي چې افغان طالبان خبرو اترو ته تیار کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان طالبانو لوړاندې لا د ولسمشر حامد کرزي له افغان حکومت سره له خبرو اترو کولو انکار کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه له ملا برادر سره د افغانستان د سولې د عالي شورا د استازو د ملاقات پریکړه د سې شنبې په ورځ په لندن کې د افغان ولسمشر حامد کرزي او پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په ملاقات کې شوې وه. وال سټریټ جرنل لیکي بل پلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د داسې یو تړون د کېدو له پخلي کولو انکار کړی دی. ورځپاڼه په دې خبرو اترو کې د برخه لرونکو ډیپلوماټانو له خولې زیاتوي پر دې سلا سوي وا چې دا تړون به نه په ډاګه کیږي، خو پاکستانی چارواکي هغه وخت حیران سو چې کله افغان چارواکو اعلان وکړ. په دې خبرو اترو حال لرونکو یو ډیپلوماټ وال سټریټ جرنل ورځپاڼې ته ویلي چې دا یو غلط کار وسو، هغه ځکه چې د دې په وینا د هر څه په ډاګه کولو ضرورت نه وي. بل پلو د طالبانو ویاند په دې اړه لڅویلو ډډه کړې ده. لاس انجلس ټایمز نومي بلی امریکایي ورځپاڼې بیا د افغان ښځینه ژورنالیستانو په اړه په یو لیکنه کې د هغوی د کار او حوصلې ستاینه کړې ده. ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د ډلې یو له بنسټ ایښودونکو افغان ژورنالیست نجیبې ایوبی ته له هرې لارې ویل سوي چې د نظام پر نااهلیو او درغلیو د رپورټونه نه خپروي. وال سټریټ جرنل لیکي په دې لړ کې نجیبې ایوبی ته او د هغې کورنۍ ته هم دړکې ورکړل سوي دي. نوموړي ورځپاڼې ته ویلي چې په لومړي ځل یې دروغ هغه وخت وویل چې وسلوال د دې د کور ورته ورغلي او له دې پوښتنه کړې چې آیا نجیبه ایوبی پر کور شته او کنه. نجیبه ایوبی وای ما ورته وویل اوس مهال هغه پر کور نسته.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د کیمیاوي وسلو د پراختیا مخنیوي او څارنې نړیوال ادارې ویلي چې په شام کې د کیمیاوي وسلو د جوړونې او ټولې په نخښه شوی ذخیره او نور تاسیسات لمنځه وړي دي. د دې ادارې یو پلاوی د شام سفر کړی او د سفر د دې په مخه کړی چې دغه بهیر وڅاري. په دې اړه نور معلومات فرشته جلال زی راکوي.
د کیمیاوي وسلو د پراختیا د مخنیوي د نړیوال سازمان ویاند مایکل لوهان په حق کې خبریالانو ته وویل چې د سوریې حکومت تر دې وروسته د کیمیاوي وسلو د تولید توان نه لري. رویټرز خبري اژانس د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د نړیوالې ادارې په حواله وایي پلوټونکو او د کیمیاوي وسلو متخصصانو ټول درویش تاسیسات او د تولید ساحې له منځه وړي دي.
The Syrian government has completed what we call the functional destruction.
د سوریه حکومت هغه پروسه بشپړه کړه چې موږ په یو مخز ډول د کیمیاوي وسلو جوړولو د تاسیساتو لمنځورل ورته وایو چې د لوازمو او د سارینګاز د استفادې لپاره د اوبو د ګډولو وسایل هم پکې شامل دي. په دې ډول سوریه تر دې وروسته توان نه لري چې د نویو کیمیاوي وسلو د جوړولو لپاره مواد تولید کړي. امریکا د روان کال د اگست په 6مه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د رپورټونو تر خپرېدو وروسته پر دغه هیواد د پوځي حمله د امکان تهدید وکړ. د امریکا لخوا تر خبرداري وروسته د سوریه ولسمشر موافقه وکړه چې د 2014 میلادي کال تر نیمایي به خپل ټولي
کیمیاوي وسلې د کیمیاوي وسلو د تولید ځایونه او زیرمې لمنځه وړي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د نړیوال سازمان ویاند مایکل لوهان په حق کې وویل څارونکو یوازې ونتوانېدل چې دوو ځایونو ته ورشي چیرته چې خطر زیات و. لوهان وای د سوریې رژیم نشوای کولای چې دوغو سیمو ته د تک په وخت کې د دوی د څارونکو شامنیت برابر کړي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو څپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
افغان چارواکي وای په میدان وردګو کې په یو کور کې د توغندي په چاودنه کې څلور ماشومان وژل شو دي. د دوی په خبره په چاودنه کې یو ماشوم ژوبل شوی هم دی. چارواکي وای دا توغندي ماشومانو د باندې مونډلې دي او په کور کې ور باندې لوبي کول چې چاودنه وشوه. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال راکوي.
د هوان د مرمۍ دغه چاودنه د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې شوې ده چې پکې د یوې کورنۍ څلور تنه ماشومان وژل شوي او یو بل ژوبل دی. چاودنه پرون د سید آباد په سالارو سیمه کې د شیرین په نامه د سیمې د یو اوسیدونکي په کور کې شوې ده. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیانی وایي د شیرین ماشوم زوی له کوره د باندې د هوان یو مرمۍ پیدا کړې او بیا یې کور ته وړي چې هلته پسې چاودېدلې ده. دی وایي په وژلو شویو ماشومانو کې د شیرین یو زوی، یو لور، یو وریره او یو اوخی وژل شوی او یو بل دیارلس کلن زوی ژوبل دی.
د سنارو په سیمه کې د شیرین نومي کوچنی زوی چې 12 کاله عمر لري بهنام نومیږي و سرګلولا د هوان کور تر انتقال کړي دي چې په کور کې لوبي شروع کړي دي. هلته چاډېدلې ده چې بهنام چې 12 کلن دی دام شهید شوی دی. یو لوري چې توبه نومیږي 15 کلنه ده دام شهیده شوې ده. یوه وریره یاسمین نومیږي شپږ کلنه ده دام شهیده شوې. یو اوخی دی اووم ټولګي کې دی دام شهید شوی دی.
خوګیانی وایي د ټپ شوي ماشوم غبرګې پښې پرې شوې چې اوس یې سور صلیب درملنه کوي. دی وایي تر اوسه لا دا نه ده معلومه چې ماشوم به د هوان مرمۍ له کومه کړې وي چې کور ته یې راوړې ده. سالار د میدان وردګو تر ټولو نه آرامه سیمه ده چې هر وخت پکې سرتیری او طالبان یو بل په درنو وسلو بولي او زیات وخت په دغو نښتو کې ځینې مرمۍ ناچاودلې پاتې کیږي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عزیز میزالی خان پاکیر پی یروشن فکر سانه
امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در بی پارمانو نو خویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سر
زاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شهوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو شی پختو جیوی
ملنجانس در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هرې پنځشنبې یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
پاکستان ویلي له ایران به تیل هرومرو اخلي وبخه تیل نه ګیس به هرومرو اخلي او دا پروژه نشي ختمه ده. دا خبره د پاکستان تیل وزیر شاهد خاقان عباسی په اسلام آباد کې یو ټلویزیون چینل ته کړی ده. تر دې مخکې د ایران تیل وزیر بیجان نامدار زنګانی ویلول چې امکان دی له پاکستان سره د تهران د ګیس قرارداد ختم شي. کدا قرارداد عملی شي نو ایران به هر ورځ اسلام آباد ته شاوخوا 2 میلیون مکعب میټر ګیس ورکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو. د پاکستان د تیلو قدرتي سرچینو وزیر شاهد خاقان عباسی د پنځشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې لایو ټلویزیون سره د خبرو پر وخت وویل ل ایران سره د ګیس پایپ لاین قرارداد ځکه نشي ختمېدای چې پاکستان ګیس ته اړتیا لري. تر دې مخکې د ایران د تیلو وزیر بیجان نامدار زنګانی د چهارشنبې پر ورځ د خپل هیواد نیمه دولتي خبري اژانس فارس ته ویلي ول داسې امکان دی چې له پاکستان سره د ګیس پایپ غځولو قرارداد ختم کړل شي. فارس خبري اژانس وایي زنګانی په دې اړه نور هیڅ تفصیل ورنکړ. که دا قرارداد عملي شي نو ایران به له راتلونکي کاله پاکستان ته هر ورځ 1.5 میلیون مکعب میټر ګیس ورکوي. پاکستان ته د دې ګیس پایپ لاین د غځولو پر پلان په 1990 زیږیزې لسیزې کې خبرې پیل شوې وې خو بیا بیا د ځنډ ښکار شوې. دا د ونیم عربه امریکایي ډالرو پروژه ده. ایران په سلګونه میلیونه ډالر لګولې دي او شاوخوا 900 کیلومتره پایپ لاین یې د پاکستان تر پولې پورې غځولی دی چې تعمیراتي کار یې په بشپړېدو دی. بل پلو ته پاکستان په دې ترڅ کې لا لږ پرمختګ کړی دی، ځکه چې یو خو پاکستان د پایپ لاین غځولو پیسې نه لري او بل پر ایران د نړیوالو اقتصادي بندیزونو معامله یې هم په پام کې ده. د ایران د تیلو وزیر زنګانی څرګندونې پر داسې وخت مخې ته راغلي دي چې د پاکستان پټرولو او قدرتي سرچینو وزیر شاهد خاقان عباسي څو ورځې مخکې ویلي ول چې پر ایران اقتصادي بندیزونو ته په پام سره که دا پروژه عملي کیږي نو ښایي پاکستان ته سزا ورکړل شي. تر اوسه ایرانیو چارواکو اصرار کاوه چې دا پروژه به عملي کړي. پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د امریکایي ډرون بریدونو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي د پاکستان حکومت د تازه شمیرو تر مخه د دغه هیواد پر قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په بریدونو کې تر هغه خورا لږ ولسی وګړي وژل شوي چې مخکې اعلان کړل شوي ول. احمد شاه زمي د دې مقالې له مهمو ټکو سره.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي د پاکستان د دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ د هیواد پارلماني غړو ته په معلوماتي غونډه کې وویل چې د بی پلوټ الوتکو د حملو یوازې 3% تلفات ولسی وګړو ته وشته دي. وزارت ویلي چې د 2003 کال راهیسې 311 ډرون بریدونه سوي دي چې 2228 کسان پکې وژل سوي چې یوازې 8% ولسی وګړي دي. دا شمیر ښیي چې په دې بریدونو کې د وژل شوو ولسي وګړو کچه 3% ده او دا شمیر تر هغه ډیر کم دی چې مخکې د پاکستان حکومت او خپلواک سازمانونو اعلان کړی وو. ورسپانه لیکي په داتې روز کې د ترهګری پر ضد او د بشري حقوقو په ملاتړ د ملګری ملتونو یو ځانګړي استازي بن ایمرسن ویلي و چې د پاکستان حکومت راپور ورکړي چې د 2004 کال راهیسې لکه چې په پاکستان کې ډرون بریدونه پیل شول 400 وګړي وژل شوي دي. نو موري ویلي چې دا ډیر احمد چې پاکستان اوس خپل رښتینی دریځ څرګند کړي. ورسپانه زیاتوي که څه هم ډرون پروګرام پټ ساتل شوی او د اوباما انتظامی هیڅ کله په دې کې د ولسی وګړو د وژنو په اړه سرکاري اندازه نه ده شوډلې، خو د امریکا استخباراتي ادارې CIA او نور ادارو ټینګار کړی چې دا بریدونه ډیر کراوي او په ډیر کم شمیر کې ولسی وګړي وژل دي. بلخوا د پاکستان د پوځ او حکومت لخوا له ډرون بریدونو سره د ښکارا مخالفت سربیره د رسنۍ لخوا د ځینو راپورونو د افشا کېدو او د ځینو نور شهادتونو لمخې دا څرګند شول چې دوی هم د ځینو ډرون بریدونو په اړه ورسره موافق ول. ورسپانه پر مخ لیکي د بشري حقوقو فعالان اوس هم په ډرون بریدونو کې ولسی وګړو ته اوښتې زیانونه یو جدي مسله ګڼي. د بخښنې نړیوالې ادارې په خپل تازه راپور کې هم د پاکستان پر قبایلي سیمو د امریکایي ډرون بریدونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ځینې بریدونه جنگي جنایتونو ته ورته بللې ول. خو د پاکستان د حکومت نوې شمیرې ښیي چې په قبایلي سیمو شمالي وزیرستان کې په 2012 کال او روان کال کې په ترسره شوو ډرون بریدونو کې هیڅ ولسی وګړي نه دی وژل شوی.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلیم په خو ګورې نو ته وېدا د احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات څه دي؟ سندري ویونکي دي او موسیقاران دي ټول د دې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ د پاره بیل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دا کوم مسله به الله حل.
دا اولدی سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندره د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
د سندرو امیل خبرونه هم درته نن خبرو، خو پراتلون کې غړي کې به جمهوریت خبرونه واوري. د قبایلی سیمه خیبر جمرود تحصیل خلک شکایت کوي چې په سیمه کې شاوخوا 2.5 کال مخکې د پښتونخوا پخوانی گورنر مسعود کوثر د 132 کیلو ولټا برېښنا کوټ یا بجلیګر جوړولو پروژه پرانیسته کړې و، خو تر اوسه ورباندې کار نه دی بشپړ شوی. دا خلک وایي چې د برېښنا نشتون له کبله له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي او باید د ګریډ سټیشن یا برېښنا کوټ ته ژر تر ژره مشینونه ورکړل شي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
د خیبر ایجنسی د جمرو تحصیل اوسیدونکي وایي چې خواوشا 2.5 کال وړاندې د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر بیرسټر مسعود کوثر د جمرو د بجلی 132 کیلو واټ گریډ سټیشن پرانیسته کړې وه، خو تر اوسه پرې کار نه دی مکمل شوی. دوی وایي چې د گریډ سټیشن یوازې چار دیواری جوړه شوې ده، خو تر اوسه ورته کومه مشینري نه ده راوړل شوې او د بجلی د نشتوالي ستونزه اوس هم لري. د جمرود یو اوسیدونکو رسول خان د خپل مشکلاتو په اړه مشال ریډیو ته وای:
د ګرنسټیشن خو چر دیواری ته شو یو او نور په ایس باندې نه پویږي، خو موږ ته خو د بجلی نه ډیر زیات تکلیف دی، ډیر په مصیبت کې لګیا یو. مین خبره موږ او به نشته چې صرف هغه څخل او بو موږ ته هغه نور حالات خوب سي پرې چې یاره موږ ماشومانو سټډي نور ملما یا غم خوادي شه خو پرې خبره نه، خو د بو ډیر زیات تکلیف دی موږ ته.
د جمرود یو بل اوسیدونکي سید شاه آفریدی هم د گریډ سټیشن د زر تر زره ته جوړولو غوښتنه کوي.
دا دیوالې ته وکړای دی او ابودیګی دا مشینونه دل راځي، د موږ ته ډیر تکلیف او مشکلات دي. د موږ غوړو چې ابود شي او بجلی وي او سهولت وي، د بجلی په دا تکلیف دی چې شپه ورځ کې واګرټه روشي بیا سره ویم. دا
د جمرود نامکمل گریډ سټیشن د ستونزې په اړه قبایلی سیمو ته د بجلی ورکولو د کمپنۍ اټسکو اډیشنل ډایرکټر عارف وای چې د دغه گریډ سټیشن لپاره اول 25 کروڑ روپے منظوري شوی وي، خو اوس اته 80 کروڑ شوی دي. نو د دې پیسو په منظوره ترسیل او د گریډ سټیشن په سامان اخیستلو خامخا وخت لګي.
اوس تم نے 78 کروڑ دی باقی الیکٹریکل پورشن جو کمو نا دا ریویژن مختو ریویژن تے کنے دار اسلام آباد نا پلاننگ کمیشن کی نا کی نا پھر شو میش کے غم منظور شو او نغی سپنج راضی نو خام مخا ٹائم کو پہلے کی نو چمتا پن رش دے پے دی پانی جمون گا یو نیم کرنے والا تو کنا پے من لگی بل دے ایکویپمنٹ چ کم دے دا کو سپیشلائز مٹیریل لے دے کو عام مٹیریل خودے نا سامان دے نا چلر سے تو مارکیٹ کے والا پے من دا ٹوٹ پاس سے دا تے دو من دے مٹیریل رستو ٹینڈرنگ سمر دے پروسیجر چ کم دے دا یو نیم کرنے والا تو کنا پے من لگی
تے جمرود دون کی وای چې دا د دوی لپاره یو لوی ترقیاتی منصوبه ده او که کار پر مکمل کړل شي نو دوی ته به ترې ډیره ګټه ورسیږي. شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګم شملا وټی چې دوی ته مې پرې نه خو
پړونی که هر څومره وګړ دې کډرون نه پر دې اورې راه نمونه دا
د پښتنو کلتور څه دی؟
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلتور.
کلتور په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلتورونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدلیږي؟
کلتور هغه وخت چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.
د خیبر پښتونخوا په شبقدر او شاوخوا سیمو کې د ګوړی غاڼیو کار پیل شوی دی. کروندګران وایي دوی به اول د مونډانو غنی غاڼی کوي او بیا به د ټوټو غنی د پسرلی په موسم کې غاڼی کوي. په میراتی چوک کې د میاګانو غاڼی په وسنی موسم کې لومړی غنی غاڼی کړل. مزدوران وایي په خوا به د دوی په کار کې ډیره ګټه وه، خو اوس ډیر کم پیسې ګټي. د غنیو د غاڼی کولو په اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
په شپقدر او خوف شاکې د ګوړې غاڼې شروع شوې دي. کروندګرو لسوای چې هغوی اول د مونډانو غنې چې ګنې تیر فصل ترې واخستل شي او تیغونه یو وار بیا غنې وټوکوي غاڼې کوي او بیا د ټوټو غنې چې نوی تخم کرل شوی وي هغه به د سپرلي په موسم کې غاڼې کوي. په میراتی چوکۍ مټر روډ شپقدر کې د میاګانو غاڼې نن په روان سیزن کې اولنی غنې غاڼې کړل او د غاڼې په کوټه کې ناس اتیا کرن بغجمال کاکا وویل چې په خوا به ورته په غاڼو کې ډېره ګټه کېدله.
هغه کې دا کارو چې قلبه خپل او تړلا پورنا باندې پاخه کړل ټوله ګټه واټه بد زمیدار و او چې دا غاڼه اوکې نسدا غاڼه خاون والی سمزدوران والی زمیدار ته سم نه پاتې کی پدې باندې په جنریټر باندې بهر نډیر خرچ راځي او په خرڅ خورا کار سګران دي.
په خو وختونو کې ما د مزدور سومره مزدوري و او اوس سومره ده بغجمال کاکا وای
پیرمار او درنگمار سلور سراونی پورو بیا رو رو پاتا نشو بیا رو رو خود پا دو روپه پانزوز که اس پور ده دیو کس خوزم پا یادم پاتیا خسی بیا پشپک شلی شوا پوش شلی من خرسکلی و طول کلی که آوازا و چه پوش شلی گوڑا تلی دسه گوڑا چه چینی و آواز چه ده یو لسنیم زره یا دول زره
پندویش کلن گول اختیار وای ده اتو کالون رحسی پا گانه که مزدوری کوی نور نمو ده گانه ده کارونو پالا او پختل چه گینی کم کم کار پکه دیر گران وی
خب پیڑیم ساخته جوکیم ساخته گانه یو کار مسان ندی با جوکی ده غیش ده کس لگیر یردکی گرو دا تنور تا دا پور بخی کی دا شربت دسی چل دی منگو چی مزدوری پا کی کنه اقا کار تا خوشحالی گو چی سخت می خو چی مزدوری گو پا کی پا دی غلو گو آلی کو سو کو چی پینزیش دیش پورا پاخو کو پا دی خود روڑا نکی گی
دا گانه پا کارونه که لطول و گران کار دا جوک یا جوگوی چی دا گانه ناواتل خواگی و با پا اور پا خول کی گی او جوکمار یا جوگمار ورته سو ساتونه خشاک بلوی د دې غاڼې جوګي معلوم خان سره خبره وکړلې
زه را ډېر وخت نه کوم یا تقریبا 15 لس کال سپارل نه کوم ولې سلو پای پور راکای را موږ یې پکې د ډیر شروع پونه کوم ډیر شروع پای پور چې وو دا پیړ ماری کولې پکې وکړه ته دغه پکې لا سخته ده دا پکې لا سخته ده غني راچول دي بیا به غني ورکې د شپې به 2 بجې په سره پاسې
د غاڼې په مزدورانو کې یو تن چې ګوړه چای کوي کوي د تنور نه ایرا یا سوځېدلې خشاک وباسي د شربت په کړي کې د لرګي بیلچا چې ورته گاونه ویل شي هغه ګرځوي دې تن ته ډانګ مار ویلې کوي دغه ډانګ مار اتاولا سر مو خبره وکړلې
ما دا سار وختي کا سار روزه د تناستي بچ کله واټ کې ټولو پسې هغه سړی پسې چې چا غني بس غني منی وري بیا کو بیا شاله راوړي دا غي خو خاله او کوالټې سپینې واټ کې سپینې ما بیا په خروم رو راوړي چا سخرګاړي چا سخري ما غاڼه یې تیر ورسه او غي ځان نه پاندو نه ویسي
د دوی په وینا چې سکل ممکن نه ده د ګوړې بیا زیاته وي ځکه چې شوګر ملونو والا د غني قیمت د پروس کال په نسبت 570 اتیا روپو پورې زیات لګولې خو ویلې کده ګوړې یو سر سل روپے ہم شی خود حقوی مزدوری لہو پر اس کا نئے دا
زما کور زما کلے د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
زمنګ کورونا اوران شو له حکومت اوران کړلو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم ویشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني د پېښور اسلامي کالج په هنتون د ځوانانو لپاره یو میله جوړ کړی و دا لومړی ځل دی چې په دې پوهنتون کې داسې یوه میله جوړه کړل شوې وه زده کوونکي وایي دوی له څلوېښتو پوهنتونونو زده کوونکو ته دعوت ورکړی وه او په میله کې د دوی ترمنځ د مختلفو فنونو مقابلې هم وشوې په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال راډیو خبریال راکوي او په راتلونکي ګړۍ کې به یو ځل بیا زما همکار اسرار علم مومند او ملیحه امیرزاده دلته سره ما ته به اجازه راکړي د پېښور د اسلامي کالج پوهنتون د میلې دا رپورټ واورئ
دا پیښور اسلامي کالج سل کاله پوره کېدو پروګرامونو په لړ کې دغه میله جوړه شوې وه او د انتظام کوونکو طالب علمانو وینا وه چې دې کې د زده کوونکو د زده کړې او د معلوماتو او د خوند اخیستو لپاره هر څه موجود دي د دغه یوت ګالا فیسټیول یا د ځوانانو د میله یو انتظام کوونکی زیشان خان مشال ریډیو ته وایي
په دې کې موږ د ټول پیښور 40 یونیورسيټیانې انوایټ کې هغه ترمنځ چې کوم دي اته مختلف کمپټیشن شو پینټینګ سکیچنګ ماډل میکینګ ملي نغمه کمپټیشن شارټ فلم کمپټیشن لائف فوٹوگرافی تھیم فوٹوگرافی کمپٹیشن شو دین علاوہ پکیمنگا یو ڈیر لوی خستہ گوند کی فن فیئر رینج کو پکم کی تقریبا 70-80 سٹالز دے کی چکم دے منگا لگولی دی کلچرل سٹالز پکی لگی دی گیم سٹالز لگولی دی فوڈ سٹالز پکی لگی دی سکا کمرشل سٹالز ہم دے کی راغلی دی نو ٹول دا کلچر اور دا یوت پروموشن دا پارا منگا تا ایونٹ کڑو
دغه میله کې سٹال لگون کی دا اسلامی کالج دا انگریزی جب یو پروفیسر جاوید اقبال وای
جی دا ډیر زیات خوشاله خبر دا چې دا ټول ایونٹ چې دا یانگ
اسٹوڈنٹ زمونگا میل او فیمل دا وی ارینج کرے دے زو ایز این اسسٹنٹ پروفیسر مخپل پاکستان لگا ولے دے او مونگا گورو جے اسٹوڈنٹ سلور طرف تا گرزی او دوم رضیات انجوائے کئی کالج اسلامیہ کالج 100 ایئرز ہسٹری کے دوی جرتا داسی یوت گالا او دا پروگرام انہاں نے دی ارینج کرے دوم رضیات خوشحال دی اسٹوڈنٹ آنو زخو ویم جے دا خو سل کالا پس دے جے بکال کے سلور داسی ایونٹس خامخا ارینج
دا خیبر پختونخوا دا بیلابل برخو کلچر زوانانو تا دا خودل لپارا پرنس ماہر اللہ هم یو سٹال لگاولو
دما سٹاکن د پخوانی زمانی رډوان مشتا یو باجا چ ککوړې ورته ریکارډ به بغو پرته ادم غو په کلاش کلچر مشتا په خور مشتا ادمو پخوانی په زمانه کې چې مادا خلک یو کور کې رډو او خړډو موږ شتا چې دا نه جنریشن ته پدوي چې واقعي دا شی زو مشتا جامو کالو کې موږ سره د کوچانو کپړې مشتا د پښتنو مشتا او د کلاش مشتا او کینانی وي ته چې پخوانی کړي هم شم سره
یو د کوم کې شایسته جبین وای
اسلامي کالج یو فرست ټایم داسې ایونت شوی دی دیس ریچ یوت ته انکرجمنت ملایوي ګي موږ خپل ټیلنٹ چې کوم دی داغه یوټیلایز کول چې د نو موږ ته یو موقع ملو شي خلکو ته پته ولګي کنه چې لګل تا په کی پی کی کې په پېښور کې سونه ډیزا ټیلنٹ دی او دلته ډیفرنت یونیورسيټیز ول راغل دی موږ یو بل سره کمیونیکیشن شو یو بل د پیس ته په ډاډ ډیزا امپورټنټ هغه د سنگ چهرل د حالات دی
پروفیسور جاوید اقبال جاتوی چې د دې سیمې د ځوانانو لپاره د تفریح هیڅ موقع نشته دی او باید داسې حل ځلې بیا بیا وشي
دا زموږ ماشومان د خو د ریکریشن د انټرټینمنت اس قسم له فیسیلیټی نه او کدا سی ایونټس هغه د پاره شي نو دا به ډیر براډ مایندډ شي او دوی به د یو بل نه ډیر زده کړه وکړي
یادونه ول دا چې دغه میله کې د ځوانانو د خون او معلوماتو لپاره د تنظیم خاکون علاوه د ټنګ ټکور پروګرام هم شوی وو
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کې اوریدل مه هېروئ.